سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مسخین دوه بجې شوې د دې خبرونې زیاتره برخه د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې لاند خبرونه د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو شفر اندېښنه ښودلې ولی یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي ویل کیږي چې دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفستس به په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی په غزنی کې نصرګند وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسول تختولی او له وهلو ډبول وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی د تختول شوي خبریال پلاروایي تختونکي کسانو پلنګي دریشیا غوستې وه او تورې خولۍ پر سر وې دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري او د کرکټ جام په آسیا کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه لوبه د دوبی په سټوډیوم کې وشوه هند د پاکستان د یو سلو اته څلوېښت منډه هدف په وروستۍ اوور کې پوره کړ د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینوال لري د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا ګټلې وه
مخکخی خزی
درن دوستانو د مخکخ خزو خبرونه ته خراغلی تیر کال د اگست په یو دشمه ورستای امریکایي سرتیری هم له افغانستان څخه ووته او د کابل په ګډون د افغانستان درې د ولایته د طالبانو لاسته ورغلی د 2020 کال د فبروري د میاشتې په یو دیرشمه په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو په دې تړون کې له نورو مسایلو سره د ښځو په حقونو هم ټینګار شوی و چې باید تر پښو لاندې نشي خو د ګڼو خلکو په خبره په تیر یو کال کې ولیدل شول چې طالبان خپلو ودو ته ژمن پاتې نه شول د بېلګې په توګه شپږم ټولګي څخه پورته صنفونه د نجونو پر مخ بند شول په اکثره ادارو کې میرمنې له دندو څخه لرې شوې په حکمونو کې د سفر پر وخت د محرم او حجاب خبرې هم یادې شوې دغه مسایل دي چې زموږ په خپرونو کې میرمنو بار بار بحث ورباندې کړی دی د ازادي راډیو له طریقې خپلې ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي خو تر دې دمه یې کومه مثبته پایل نه لرله نن له خپلو میلمنو سره په همدې اکله بحث کوو له موږ سره په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مشره او بنسټ ایښودونکې د ښځو په چارو کې سیاسي او مدني فعاله عادله بهرام نظامي او بله میلمنه مو افغان لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان ده د تخنیک په برخه کې میرحمت صافی مرسته راسره کوي خپلو میلمنو ته ستړي مشي وایو په خیر راغلی
مننه رشته جان ژوندۍ وسته زه هم په خپل واک سره عادل جان بهرام ته خپل سلامونه وړاندې کوم
بالی رتا سام مننه میرمن نظامی
سلام قدر من فرشته جان تاسو ته د تاسو درنو ورېدونکو ته درنې میلمنې ته ټول ته احترامات وړاندې کوم مننه
ډیر زیاته مننه موږ هم یو ځل بیا تاسو دواړو درنو میلمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوو په پایل کې دا چې خبرونه د مخکخه ښځو لپاره ده نو لومړی میرمن نظامی له تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو په هکله مو معلومات راکړئ
ډیر زیاته مننه زه عادله بهرام نظامی یم او تقریبا لیسانس د حقوقو رشته چې په دورشته کې مې په دوه برخو کې تحصیل کړی یو مې انسټیټیوټ سره لوستی دی او بل مې پوهنتون سره لوستی دی نو تقریبا د دیرشو کالونه زیات شو چې سیاسي فعاله په افغانستان کې پاتې شوی یم بس د دیارلس سوه ټول عمر مې په افغانستان کې تیر شو، متاسفانه د یو کال کې چې زه د په طبیعت کې په سر وړم او د خپل وطن نه لرې یم، نو زه نه پوهیږم چې نور څه رقم زه تاسو ته معلومات وړکوم. د غني په دوره کې، یعنی د جمهوریت په دوره کې، زه په ټولو دورو کې فعاله وم. مثلا میرمن سلاکار افتخاری سلاکار په صفت میں کار کړی، او خپل د ډاکټر غنی سمې یو کال نمیشتې د ستر سلاکار په صفت کار کړی. نو اس کې ټیکټ کورونه هم ډیر کړی دی، نو باید وکړه چې تاسو د معلومات شاید ډیر نیم کړی وي، ځکه چې زه نه پوهیم په څه شي باندې څومره نور معلومات تاسو ته درکړم.
ډیر زیاته مننه. میرمن نظامی، که څه مونږ د تاسو پاک پوره پوره معلومات لرو، خو دا معلومات مو د هغو اوریدونکو لپاره تاسو څخه غوښتل چې نوي تاسو سره آشنا کیږي. په ژوند کې نورې بریاوې هم تاسو ته غواړو. په خبرونه کې به باز سره کوو. راځو میرمن زمان ته. میرمن زمان، په پایل کې له تاسو هم غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو پاک لره ته وایې.
هم سلامونه وړاندې کوم فرشته جان ته او ټول اوریدونکو ته. زه نجیبه زمان یم چې د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. ما خپل زده کړې په کابل ولایت کې تر دولسم ټولګي پورې د سوریا په لیسه کې پای ته رسولې دي، او نورې زده کړې مې د پښتو ژبې په برخه کې البته انسټیټیوټ لوستې دي. دا غره وروسته یو امریکایي پانسون او آنلاین چې په هغه کې ما هم امتحان ورکړي. البته زه یو ځوانیدم غریبتوب تر لاس کړم، لیکن له بده مرغه چې د ډېرو ستونزو او ځینې مشکلاتو له کبله ما ونه کړای شوای چې په دې پانسون کې خپل تحصیلات د صحت په برخه کې ادامه ورکړم. انشاءالله په راتلونکي کې به زه پښتونیزم چې دا پانتون کې به څنګه ریسو ترلاسه کوم او خپل زده کړې پوره کوم. ما خپل کارونه چې کړي دي، ما په کندهار ولایت کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. اول سر کې په دلفون چایس او د سر په کندهار د عینو لیسې د سرمانی په حیث ما وظیفه ترسره کړې ده. وروسته مې هلته په رسنیو کې کارونه کړي دي. البته په کندهار کې زه اولینه شدینه نتاکوما یا ویاندوما چې ما لته په یو خصوصي رسانه کې خپل کار په خپل شوق او خپل خواست سره شروع کړي. البته ما کار کوي، خو لیکن پرته له معاش مې وظیفه ترسره کوله، یعنی په خپل شوق چې مې کولی شوی هغه کار مې د ژورنالیزم په برخه کې هلته شروع کړي. تر هغه وروسته مې په کابل کې یعنی تقریبا شل کاله ما کار کړی دی چې ډېره برخه یې رسنیو ته ځانګړې شوې ده. تقریبا په موبی ګروپ کې مې د میډیا په برخه کې د رسیار کوزیاب رادیو کې کار کړی دی. پنځه کاله خپله د ازادي رادیو چې د امریکا څخه تمویلیږي او د کانګرس لخوا د امریکا تمویلیږي، په دې کې مې په بېلابېلو برخو کې شاوخوا پنځه کاله دغه وروسته د شیبه رادیو په نوم یوه رادیو چې کار کړی دی. نو په بېلابېلو برخو کې مې کار کړی دی. همدارنګه په کندهار کې ښځینو ته یو کورس جوړ کړی و چې هغه ښځې انجونې وې چې هغوی د تعلیم څخه پاتې شوې وې. نو ما پرته له مالي غوښتنې څخه یا کوم معاش څخه ما دې ته زده کړې ورکولې، او شاوخوا دېرش تنه ما په دې برخه کې پاللې دي.
بله ډیره زیاته مننه. تاسو هم بیرته راګرځو. اوس به بیرته له میرمن نظامي څخه پوښتو. میرمن نظامي، د خبرونې په پایل کې موږ د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه یادونه وکړه او دا ځواکونه د دوحې له تړون څخه وروسته وتل افغانستان پرېښود. د تاسو په نظر د دوحې په تړون کې څه ژمنې شوې وې د ښځو د حقونو په برخه کې، او دا ژمنې په کوم حالت کې دي اوس؟
ډېره زیاته مننه. یقینا کله چې یو ملک کې جنګ وي او پس د جنګ هغه د گذار مرحله یې چې د مذاکراتو مرحله یادی یا د سولې طرف ته د حرکت مسله ده، ځکه وادر واضح ده چې هیچ چا په جنګ کې نه ده ګټلی او هر جنګ په خپل ختم کې یوه سوله لري او سوله د مذاکراتو د طریقه وړاندې شي. متاسفانه هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخې ته تلل، اول د خلکو د نظر نه د خلکو نه پټ وو او ډېر واضح نه تشریح کېدل. بحث به پکېده، هیات مذاکرې تعین شوی و، هیات حاضر دو تنه وه چې حداقلا وضاحت ورکړه چې هلته څه تیریږي. پیام ده رسېدا خلکو ته او د افغانستان خلکو ته، سیاسونو زیاتره سیاسونو ته، چې ګواکې یوه معامله ده چې فقط د طالبان بودن د کیان کرد که دلته هیچ څوک صلاحیت اطمان نه لري چې نه غواړي د افغانستان خلکو سره شریک کا. خو په کل که بیا هم هغه بس چې عمومي یو بس و چې دلته با د افغانستان د خاورې نه به د امریکا د متحدینو په ضد باندې استفاده نه کي او د خاوره به بیا د ترهګرو په ځاله نه ده بدلي. دلته به هغه حصول چې فعلا موجود دي په هغو حصولو، یعنی هغه منابع او هغه د مدني فعالیتونه یا د مدني ټولنې کوم حق حقوق چې دي مدني ټولنه په نظر کې نیولی کېږي، یعنی ټولنې ته د خلکو ته به جدي توجه کي او د ښځو په سر کې هم هغه بسونه چې اوله شروع شوي وو د ښځو بسونه حوال حاضر دو تنه وو چې هغه د ښځو په سر کې بس وشي. خو بیا هم د ښځو بس ډېر واضح نه شو چې اوس دا تعهد ورته وشو چې د متحدي په دو باندې چې کله افغانستان کله چې قدرت نیسي یا قدرت کې شاملي یا وخت ونیولو مثلا نه وه، بس داسې وه چې یو تشکیل به جوړي په دو تشکیل کې به طالبان جمع د نورو سیاسونو سیاسي ډلې ټول به یوځای کېږي او د افغانستان په یوه واحده حکومت به خپل نظریات ورکوي. د نیوکې لرلې په قانون اساسي کې هغه هم ټول ورسه ومنل شول چې خیر پروا نه لري، ځکه چې غواړو یو سول او ثبات ته ولاړ شو، حرکت وکړو. دا قانون خو انسانانو جوړ کړی، کېدای شي چې تغییرات کې راشي، اما په ټولو حصولو باید مشترک نره ښځې کینی یا ځوانان او نارینه ښځې دا ټول باید دلته حضور ولري په دو مسله کې. متاسفانه چې کله دا پروسه په بل مخ واوښتله او د انتظار لري هر ولایت نوبت په نوبت تسلیمېده او طالبانو لاس ته ورته ډېر کم وخت کې طالب کابل ونیوه. هغه څه و چې هر څه یې په خلکو باندې ویر کړل چې اوس دلته کومه مسله روانه ده او دلته څه وشول. نو دغو په حساب باندې زه فکر کوم چې د تړون ټولې برخې نه دي هغه شوي پلی شوي، واضح خبره ده چې نه دي پلی، حتما بس شوی د ښځو په مسله باندې. اما بیا هم د افغانستان د خاورې نه اوس چې موږ وینو د هیڅ ملک په ضد باندې استفاده نه ده شوي، نه د امریکا د متحدینو نه د غیر متحدینو، د خاورې هغه مسئله ساتل شوی. اما برخلاف از آرو چې به هم په افغانستان کې تیاری تاوی ده هم د افغانستان حریم ده، یکنه ده مسئله هم باید باید نه باید نور ملکونه په افغانستان بانده هم لوکا که دایشی چه دو که در تیاری د امریکایانو وید چه تاویی د دون نور ملکونه هم استفاده و که زکر چه در خود کلا چه در مخوانه نیول شی و در اصول مرات نشی در خود یو طرفه نیوی دو طرفه وی. نو پدو حساب بانده اتا چه تصور که داد تصور خلاف حالت را غید اوس موبینو چه
بله میرمن نظامی. بله بله تاسو په خپل خبرو کې ویل چې کله تړون کېده د امریکا او د طالبانو لخوا دلته د ښځو د پاکله باندې د حقونو پاکله داسې ټینګ باس نه دی سوی که نه علت یې څه ګڼئ؟ ولې په همغه پیل کې د امریکا لخوا نه د ښاغلي زلمي خلیلزاد او ملا برادر تر منځ د تړون کېده علت یې څه ګڼئ؟ ولې د ښځو موضوع جدي ونه نیوله؟
کله چې موږ د یو څو مېرمنې چې په دو بسو هغه کې وي په دو آیات مذاکره کې وي مېرمن سرابي و مېرمن شریفه جانز متي ورده کوفي صاحب وي نو د یو څو مېرمنې دی په دو اخرو کې یو څو غونډې لرلې د ځینو مېرمنو سره دی په دو غونډو کې خبر کړی وه چې اتاد حاضر نه دي چې د موږ سره حداقل دی کینی او خبرې وکړه نو دا څه رقم د ښځو په بحث خبر خو ډېره نه دی نو د ښځو مسالې ته تر اوسه پورې د نور ډېر پرابلمونه دي باید هغې خپل اول دی خپل مشکلات غواړي حل کړه پس د غو د ښځو مسله د ښځو مسله دی ته دومره مهمه نه ښکاري چون دا خبر ډېره مهمه نه ورته ښکارېدله هلته ډېر غټ غټ بندیان وو دلته او ډېرې خبرې نورې د دی خپله د امریکایانو سره ځکه یې نه غوښتل چې د ښځو په مسله باندې دومره بحث ولري او دا صلاحیت د آیات هم نه وه ځکه د آیات صلاحیت د دوه طرفه اخیستل شوی و یو چې په خپله د مذاکراتو صلاحیت د امریکایانو په لاس کې و دوهم د افغانستان د طرفه چې کوم آیات چې تا صلاحیت د غني په لاس کې و هغه قطعا چاته صلاحیت نه ورکړی هلته فقط دوه نفره تلل ورتلل غونډ آیات به ولاړو فقط صلاحیت د دوه نفر وه چې د ایم یو ستانځای وه نور څوک نه وو و هغه خبره به چې د دې کار کې کارته پورته کېدله د ملت سره نه شریکې کېدله یو هغه غټ حید د دو مذاکراتو همدغه وه چې خبر د خلکو سره شریکه نه شوله د خلکو نظریات به وانخیستل شول او مشکلات موږ نه وینو چې ډېر غټ مشکلات سره مخ یو ځکه چې د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټولنه د فقر نه وساتي او رفاه طرف ته یې بوزي اما نن موږ وینو چې د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو او دا هغه مشکل دی چې په مذاکراتو کې منځ ته راغلی دی که مذاکرات سم شوي وای او هغه آیات چې د افغانستان د طرفه تللی وای هم صلاحیت ورکړی شوی او هم پوه آیات تللی وای چې دلیل یې ورته ویلی شوی شاید په آیات کې یو دوه نفره داسې کسان وو چې دی به دا دلایل ورته ویلی شوی اما زیاتره د نمایشي شخصیتونه وو چې د رئیس جمهور د طرفه انتصابي شوي وو
بله ډیر زیاته مننه تاسو سره بیا خبرې کوو اوس بیرته راګرځو میرمن زمان ته میرمن زمان تاسو به درته وایئ چې د دوها په غونډه کې څه کول پکار و یعنی څه ډول شرایط باید په طالبانو باندې د امریکا له خوانه کېښودل سوي وای څومره دا موضوع مهمه ورته نیولې وای چې نن ورځ افغان میرمنې له داسې وضعیت سره مخ نه وای
په مذاکراتو کې چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا او د طالبان تر منځ ترسره کېدي په دې کې مهم دا وه چې ملي ارزښتونه د افغانستان باید په پام کې نیول سوي وو په ځانګړې توګه تر ټولو چې راتېر شو د ښځو حقونه دي چې کوم د ښځو حقونه په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه سوي وی ښځو ته د فعالیت حق ورکړی سوی وو د تعلیم زمینه ورته برابره وه یا د کار زمینه ورته برابره وه نو د دوی حقونه باید محفوظ ساتل سوي وای او امریکا ته دا پکار وه چې د دوی څخه یې ژمنه اخیستې وای د نوي حکومت څخه یا طالبانو څخه چې د ښځو په برخه کې دوی فعال اوسي او د ښځو لپاره هغه لاسته راوړنې چې موجودې وې هغه وساتل سي او دوی ته نورې زمینې د پیشرفت برابرې سي د تعلیم په برخه کې د کار په برخه کې د دوی د حقونو د ساتلو په برخه کې همدارنګه د بیان د ازادۍ په برخه کې کومې لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې موجودې وې یا رامنځته سوي وې یا ترلاسه سوي وې هغه باید وساتل سي خو له بده مرغه چې د نوي نظام سره تر نه یوازې په ټول افغانستان کې یعنی د ټول خلکو حقونه په یو ډول نه یو ډول لمای دولار هغه کسان چې وظیفه درلود اکثریت خپل وظیفه د لاسه ورکړې نظام نه ویستو دولتي ادارې نه ویستوې اکثریت یې له فعالیته ولوېدې هغه ځینې چې فعاله وې 50% هغوی خپل کارمندان ته لاسه ورکړه کارمندان هغه ښځینه کارمندانې چې وې هغوی پر کورو کښېناستلې یا څوک چې فعاله وې د هغوی معاشونه کم شول په نیمه باید دوی ته معاش ورکول کېدي نو دوی باید د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې وایي نړیوالې ټولنې یا په ځانګړې توګه امریکا طالبانو باندې منلې وای او دوی ار ایستلي وای چې د ښځو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نور ښه اقدامات وکړي.
بله بله ډېره زیاته مننه. اغلی میرمن نظامی تاسو یو عمر په سیاست کې کار کړی دی، دا مسائل تاسو ته ډیر روښانه کیدلی سي. لکه څنګه چې لیدل کیږي د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم اختلاف موجود دی کوم د میرمنو د کار او د زده کړو موضوع راوخلو. موږ بار بار اوریدلی دي په دې راپورونه درلودل چې یو مشر تاییدی چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي او بیا دا کار نه عملي کیږي. د تاسو په نظر دغه اختلاف د حکومت په ساته د چارواکو په منځ کې څومره په خپله دغه حکومت د خلکو او په تیره بیا هغه څوک چې متضرر ده دغه په زیان تمامیږي؟
ډېره زیاته مننه. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې حکومتونه کله چې جوړیږي د هغو مسؤلیت هغه دی چې د منابونه په ډېره ښه توګه استفاده وشي او د فقر جلوګیری وشي، د ټولنې د رفاه په حصه کې کار وشي. د حکومتونو وظیفه هم دا ده چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کړه، د خلکو مشکلات حل کړه، نه چې باعث د مشکلاتو شي. موږ په تیرو 30 کالو اضافه چې ورته نظر واچو چې 30 کالو اضافه شو، هغه حکومتونه چې ولاړل او راغلل نظر واچو ټول یا داخلي اختلافاتو د منځه یوړل او یا هم بیرونی عوامل و چې دی خپل په قدرت نو رسیدلی، قدرت نور قدرت سوالی وو او هغه حکومتونه ړنګ شو. نن نظام هم کچیر ډیره ښه خبر ده چې سړی د تاریخ نه زده کړه. موږ د خپل تاریخ عیني شاهدان یو په تېرو 30 کالو کې موږ باید دو ته متوجه شو چې هغه څه چې د ټولنې ضرورت دی او غواړو چې سیال شو په سیالانو کې د سیمې په هیوادونو کې د منطقې په هیوادونو کې بیا راشو عین د نړۍ په سطحه. موږ ولې چې د موږ ګاونډیان نن د اتم خاوندان دي، نن هغوی یو قدرت یادیدلی شي او افغانستان په جنګ کې سوځي، ولې د موږ څه دغه احساس نشته دی؟ ولې د موږ څه دغه احساس مړ دی؟ او موږ په جزئي خبر چې نجونې د مکتب ته ولاړې شي، نجونې د نڅې او مخکې پټ کا مخکې لوڅکاسو فکر کوم چې دا یو مسلمانه ټولنه کې دا خبر ډېره مهمه خبره نه ده، ځکه ټول الحمدلله شکر مسلمانان یو او ایجاب مراد کړی دی او په خپل عزت او آبرو باندې پوی، ځکه چې په سر د چې مسلمانان یو بیا افغانان یو موږ ډېر عجیب عنانات لرو، موږ ډېر عجیب غرور لرو هم په نظر کې ښځې. نو نن چې دا اختلافاتو ته نظر واچو، ما تاسو ته ووایم چې په ډېر هغه حکومتونه چې کله نور لاسونه ډیر وي پکې په هغو کې د اختلافونه هم ډیر وي، د خلکو د بطن نه نه ویر کوله او د خلکو حضور ډیر کمرنګه وي پکې، ځکه په دو کې اختلافات زیاتی او هغه د خلکو نه لري دي. مثلا کېدای شي چې په ځینو مسایلو ریفرندم وشي، د خلکو نظر واخیستل شي، د خلکو رایه پرې واخیستل شي، دا هغه ټول هغه څه دي چې فعلا حکومت هغو ته متوجه نه دی. صرف همدا یوه مسله چې باید څه رقم نجونې مکتب ته ولاړې شي ولاړې نه شي، زه فکر کوم که حقیقتا د یوه ودان افغانستان او د یوه سرلوړې افغانستان د یوه مترقي افغانستان باندې دی فکر کا هغه ټولنه چې په هغو کې نر او ښځې ژوند کا هغه نه بدون د نره کېدای شي، نه بدون د ښځې، ځکه ښځو نر دواړه هغه د ټولنې اساسي او بنیادي موري دي چې یو په دواړو سره ټولنه آباد ساتلې ده. نو کله چې مو یو خزه ډاکټر او نه لیرو، مو یو خزه انجینر او نه لیرو، مو یو خزه په مختلف معلم او نه لیرو، چې هیڅ دغه نور برخې بیخي لري چې استاد نه وي، معلم نه وي، ډاکټر نه وي، نرس نه وي. نو کله به د میرمن چې مریضانه کې خیدا بستی ډاکټر ته هم نه وړلی کېږي، دا خو ضرورت ټولنه دی او دو ته باید ډېره جدي توجه شوي او باید جدي توجه ورته وشي، ځکه هر سړی په خپل کور کې میرمنې، د هر سړي په کور کې میرمنې موجودې دي. داسې کور نشته چې په هغو کې میرمن نه وي، اما داسې کور شته دی چې په هغو کې نارینه نشته، ټولې میرمنې دي. جنګ موږ ته داسې تباهي راوستله چې تنمایي نه یې زیات موږ ته کونډې رنډې غاړه کړلې. اوس تنمایي نه چې زیاته دا کونډې وړاندې دي چې په دو موږ د قید د سفر لګي وو، په دو قید مکتب لګي وو، په دو قید وظیفې لګي وو، نو دو ته به نفقت څوک ورکوي؟ موږ خو یې چې حکومتونه یې دو په خاطر دي چې سهولت ایجاد کړم، یې دو په خاطر دي چې خلق آرامه شي، ځکه یو نظام چې تغییر کا خلک ورته خوشحاله کېږي. والله خی په نظام کې دغه پرابلم وده و خود نظریات خو مختلف دي، ټولنه خو ټوله نه راضي کېږي، هېڅ امکان نه لري چې یو نظام له ټول مکمل حرکت راضي شي. ناراضي و راضي و خفه و خوشحاله کې موجود دی، اما کله چې یو څوک ټکر وي او اداد دو پچه، زه به دا خلق ښکلوم، دا خلق به د جنګ خلاصوم، دا به د فقر نه خلاصوم، هغه باید ټولو برخو ته توجه وکړم.
باید هغه وعدي عملي کړي. بالکل،
یقینا یقینا. که نن دی په د ښځو په مسله باندې دومره جدي پیچي، تاسو باور وکړئ چې موږ ولیدل، موږ ولیدل، دا تاسو خبر زه تاییدوم چې ما سیاست مې نه دی کړی، اما یو عمر په دو سیاسي مسایلو کې آخته یم. ما ولیدل چې څه رقم آسانه د نظامونه چپه شول او څنګه آسانه په چوکۍ کې نول شول، ځکه چې د نقش د خلکو نشته، لاسونه نور دي. ته کومه به موږ لوځکې په چوکۍ به م کېنی وي، د چوکۍ نه به م غورځي وي، خو موږ باید خپل وطن او خپل خلکو د لاسونه باید ستې غوڅ کړو. بس دې ځتي موږ دا اوس چې چې فابریکې ولیدل، فابریکونه موږ ډېر ادیرې لیرو، تشافخانونه موږ ډېرې ادیرې لیرو، مکتبونه موږ ډېرې ادیرې لیرو، د موږ ټوله خاوره د قبرستانونه دي. نو دا خو یو درس دی، باید د دونه درس واخلو. دا پرابلم باید حل کړو، دا کوم مشکل نه دی، دا د انسان حق دی. پروردګار دا حق نه رښځې ته ورکړی، دا حق څوک نشي ته اخیستی. وقتی چې پروردګار خپل بندگان سفر کړی، یا بنده چې د بنده په سر باندې حکمرانی کازه، فکر کوم دا جهالت دی چې نه تنها چې دی ټولنې ته صدمه واردی وي، دی ځانو ته صدمه واردی وي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو میرمن زمان. تاسو نه غواړو پوښتنه وکړو چې اکثره میرمنې له دې نه شکایت او ګیله لري چې په دا شلو کلونو کې هم دومره بنیادي کارونه د ښځو لپاره نه دي سوي، که سوي وای نن ورځ به افغان میرمنې له دومره سختیو او خواریو سره نه وي مخ. تاسو په نظر آیا دغه شل کاله چې مونږ یادوو، هغه څه چې باید میرمنو ته شوي وای شوي دي؟
البته دوی روایت په دغه شلو کلونو کې چې موږ یادوو، د میرمن لپاره هغه بنیادي، هغه اساسي او بنسټیز کارونه چې باید دې سوي وای هغه نه دي سوي. له دې مخکې یعنی د دغه نظام سره خلک او په ټوله کې عمومي شکایتونه دي چې وایي د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او بیکار ته نشي تلای، دي مکتبو ته نشي تلای. خو لیکن د دې تر مخه هم نظامونه چې راغلي دي، په هغه کې هم د ښځو حقونه ډېر محدود او زنګلي وه. یوازې د ځینو ښارونو په افغانستان کې د ځینو ښارونو ښځې په دې توانېدلي وي چې دوی خپل تحصیل وکړي یا کار وکړي یا د باندې راووځي. ډېری د افغانستان ډېری ښځې اوس هم په کورو کې ناست دي، اوس هم د تحصیل او د تعلیم څخه بې برخې دي، دوی اوس هم په چادریو کې چې د اسلامي حجاب نه بلل کېږي راووځي د کورو څخه. حتی دوی نشي کولی چې خپل ماشوم تر لاس ونیسي او هغه ښوونځي ته بوځي، خپل لور بوځي. دغه ستونزې دي که چیرې د ښځو لپاره بنسټیز کارونه سوي وای، بنسټیز د صحت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې. د تحصیل برخه یې ډېره ځکه مهمه ده چې سلویش کال په افغانستان کې جنگ روان وو او د دې نامې او جنگ له کبله ډېری میرمنې متضرره شوې. دوی پر کورو کښېناستي او د امنیت د خرابوالي له کبله تحصیل ته نه شوای تلای، مکتب ته پوهنتون ته نه شوای تلای. دوی څه که چېرې د تعلیم په برخه کې کار شوی وای نو داسې ستونزې لکه اوس چې موږ ورسره مخ یو اصلا به موږ مخ نه وای، او افغانو میرمنو به په حکومتونو کې خپل ځانو ته ځای جوړ کړی وای، په نړیوالو سطحه به دوی پېژندل شوي وای، او دوی به اوس داسې سرګردانه او لالهخانده چې اوس یې موږ وینو داسې نه وای. ځکه چې اوس هغه تاثیر کرده خویندې چې په کلو یې زحمت ویستي، تحصیل یې وکړي، کارونه یې شروع کړه په دفترونو کې، هغه پر کور ناستې دي، او یا هم مهاجرې شوي دي ګاونډي هېوادونو ته په تللې دي، په یو ډېر بد حالت کې دوی ژوند کوي. نو تپن ته رسې دا معلومدار خبر ده چې دې لپاره اساسي کارونه نه دي شوي.
بله ډیر زیاته مننه درنو میلمنو او قدرمن اوریدونکو. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو، زموږ بس دوام لري.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
قدرمن دوستانو او درنو میلمنو، بیرته خپل خبرونه تر ګرځو. میرمن نظامی، نن سبا کدی خزو حق غوښتل کیږي، هغه کدی ازادۍ حق دی، کدی زده کړې او کار دی، دی ټولو د پروژې کارونه ویل کیږي. حال دا چې دا د خزو حق دی، هغه حق چې قانون او شریعت ورکړی دی، دا باید په پروژو پورې ونه تړل شي. تاسو په نظر څه کول پکار دی چې دغه ذهنیت لري شي چې هر څه د خزو پاک له ویل کیږي ونه ویل شي، دا مخکې پروژه و پروژې لپاره وي اوس باید ونه وسی؟
یقینا چې د دې کلمې یا د دو الفاظو استعمالول به مناسبه نه وي چې ټولې افغان میرمنې په دو نوم باندې تورن شي. شک نشته چې فعالیتونه به موجود وي، په دو کې شک نشته دی، حتما به ځینې فعالیتونه وي، اما په عموم کې موږ جزئیاتو ته نه ورځو، موږ په عموم کې غواړو په دو مسله خبرې وکړو. د انسان حق د انسان په ذریعه باندې سلبول دا په هیڅ اصولو کې نشته دي. نو د دو مسلې د حل په خاطر د ما په نظر چې دا مشکل حل شي، کله چې دی یو کمیسیون جوړ کړی دی، د دعوت کمیسیون دی، فکر کوم چې دا د بهر نه څوک چې وتلي دي سیاستونو د فالین در دعوتي وي. نو کله چې دی داسې یو کمیسیون ایجاد کړی دی چې باید هغه مطرح څېرې هدف ټول د افغانستان خلک، افغانستان خلکو ته یې کار کړی دی، هغه خلک د افغانستان خلکو لپاره مهم دي. مهمه دا نه ده چې پول څوک وزیر و یا رئیس و، هغه باید په دو کمیسیون ذریعه راشي، باید هغه یو کارګرم چې د افغانستان وتلی باید دعوت شي. نو دا چې یو خوارم دعوتي، یو خانم دعوتي، دا باید ټول دعوت شي. کله چې دی دعوتي وي، د دعوت نامه باندې د یو څه جوړ کړي دي، دا د دغو نه د بیرته یو کمیسیون جوړ کړه، بیرته د دو کې د داسې د ښځېم دعوت کوم، بهترین سیاسونه، بهترین فعالین، بهترین ډاکترانې، بهترین انجینران، قاضیان، وکیلان لیرو باید در دعوت شي، او د دو سه په مشوره باندې مخې ته ولاړ شي. بدون د مشورې نه هیڅ کار په مخه نه شي تللی. مشوره هغه څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش د خپلو همتیانو سره په مسایلو باندې کېناسته، مشوره یې کړله، او هر کار به چوا ده به چې هیڅ نه و د خپل میرمنې سره مشوره وکړله چې دا کار به څه رقم شي. نو کله چې د مشورې له طریقه موږ یوې کامیابۍ ته رسو، د دوی باید دا هغه ګنډه چې په غاښو خلاصي وي، هغه د په غاښ نه خلاصي وي، هغه د په لاس خلاصه کړه، ولې خوله خلاصي وي؟ په لاس د خلاصه کړه، خلک در وغواړي، مطرح میرمنې چې د دوی په نظر به یې پرېږدو، چې هر یوه د دوی ته حساب په نظر مهمه ورته هغه د کار دعوت کو هغه دیقانه ده هغه کارګر ده هغه وزیر ده کڅو ده جمع د دورونو سکینی په دوه مسله ده بس او په چې دا څنګه کوم موضوع کدا رقم تاسو افغانستان په داسې یو جنجال کې یا په داسې ګودال کې پریږده دا خو نه د تا په نفده نه د ما په نفده که ته فکر کړې چې په دوه مسله په شکل باندې ته قانون حکومت کړلای شي خو بیا دغه د غضب ویل تیاری غم 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 تاویږي بیا به یې بمونه چولي بیا به یې افغانستان په بل مخ کړی بیا به یو بل نظام ولې به موږ د خاوره هر وار جنگ ته آماده کیو ولې قربانیانو ته آماده کیو ما به چه ګنډه چې لاس خلاصي په خوله به یې نه خلاصي یوازینۍ لاره د دو مسلې مشوره او کیناستل د مرمنو څخه خبرې د نارینه څخه خبرې د سیاسونو څخه خبرې د ملا څخه د حامی څخه د ټولو څخه دی باید دوه مسله باندې خبرې وکړه دی باید په دوه خبرو کې ټولو ته حق ورکړه چې د پروژو خبرې ته ووزي چې پروژې لاس ته وخشي چې ځکه متهم این آن په دوه مسایل نشي خلک وی دی شاید چې کار به وشي په دوه مسله کې خلک وی دی مجبور دی چې وظیفه نشته کار نشته شاید کار وکا شاید چی وکا زه ډیره دقیق په دوه مسله باندې خبره نه یم نه غواړم څوک متهم کما اما دا د خلکو اخباری او دربدری درته یادوم نو کله چې مؤمنو چې لاس ویل کی مؤمنو چې لمن ویل کی نفاق ته تفرقی ته ولی موږ دا د نفاق تفرقی لمن په زور او په جنگ او په مرمۍ او په بندیخانه حل کیو ولی با سول و با آرامه و با یوا مذاکره نکینو ولی نکینو خبری نکرو
بله.
خو انسانان یو دیو بل خبر خوب بیه یو خود تون الحمدلله مسلمان نان یو دوده خورو بیو خبر خوب رسو
بله.
یو بل تا خو باید قناعت وارکو
بله.
باید مو با قناعت آسل کو چه پا کنو دلائلو اگه کنده بطخل کیه چه پا افغانستان که رسی چه مو داغه او یو چې 40 میلیون مو نفوس لري 60 میلیون مکمل کړي دي دا څه رقم کوي یفای فابریکه نشته د وخت تاسو د میرمن زمان نه پوښتنه وکړل چې کله ته بنیادی کارونه وخت نه وشي یقینا چې نه وشي څه خل شي وایي چې دا په نسبی په حکومت کې کار کوي لاس وره مو ته حوارو د رئیس جمهور د رئیس جمهور خځه په دوی حساب چې موږ د کندې ډېرې لیږو څه چې فابریکې ورته جوړې کړو هم به تولیدات وطن ته شي هم به دی په کار شي اوس چې دا ښځې په کور کښېني خدای دې اوس ارقام معلوم دي چې څومره ماشومان او څومره خلک د خوارزواکۍ سره مخامخ دي نو موږ په دو ځای
میرمن نظامي
بله
کله چې تاسو دا موضوع رئیس جمهور سره او دغه میرمنې سره شریک کړ چې باید فابریکې د میرمنو لپاره جوړ شي دوی جواب څه و آیا وین نه غوښتل چې دا کار ونیسي الاتی څه و ولې ونه غوښتل
یقینا چې ما ته دی په دوه مسله کې رد جواب را نه کړ زه چې کله د میرمن اول میرمن سم کار کازه ولاړلم مثلا ډیر هرات ته ولاړلم هرات ته ولاړلم په کابل کې فابریکې سروې کړلې د ګلبهار فابریکې ته ورغلم بغلان د ټول مزار شریف ډیر فابریکې چې سابق به فعالیت پاتې وي هغه هم ټول سروې کړلې ورته مې چې څومره امکانات نور غواړي د فابریکې چې د فعال شي بخصوص د ګلبهار فابریکه چې ډیره غټه فابریکه و ده موږ په دریو برخو کې پیدا کړله چې یو تعداد ماشینونه بیخي د بینه تللي و یو تعداد هیڅ نه و واس شوي اما ډیر مساعد و خو زه فکر کوم چې ډیر مشکل غټ مشکل یو د اقتصادي مسلې و چې دور ډیره یوه غټه ازینه غوښتله او بل زیاتره فابریکې مغه سهامي شرکتونه دي چې تر تروسه پورې په مغه خپل ځای پاتې دي د فعالیت لویدلي اما سهمداران که موجود دی خو یا بمړی وی یا بژوندی خو سهم که موجود دی هغه یو وګړه پروسه وختله چې تای ښه او دته یو قوي کسان باید یو قوي کمیسیون ورته جوړ شوی او په دو کار شوی د افغانستان پرابلم دومره ډیر و چې متاسفانه د رئیس جمهور په څنګ باندې او د میرمن په څنګ داسې کسانو چې کله به یو سمه خبر ورته کړله هغه فقط انګلیسي او کمپیوټر پیژنده او د خارج راغلی و د فکر کا چې تور شای گل و گلزار دا یو کمپیتر دا یو دا یو انگلیسی دا نور افغانان هیچ ندید نور که افغانان دی پتن نه پویی متاسفانه چه دی ده اغا موخ چه ده افغانستان ده بطن نم سر پورته کرده و ورکی توبم جوانیم زربوده یم تور پا افغانستان که تیر و ده افغانستان پا از کمینه تو خبره هم چه پا از کمینه که تک تیره ده زت هست کمینه ده ننگرار تللی هم زت مزاره تا بلا بلا ملک تللی هم یعنی طول ولایتون ما چه نوی کتلی هد اقلا شل ولایت خو ما کتلی هم زت پیدم چه دو ولایتو که تا مشکل ده دو ولایتو که تا خبر ده زت ده پو هد زانتا نور که ده زانتا نور کم چیزه دیر فامیده خزایی هد اقلا دیوی میرمن غاک خوصه و چه ما افتویلو چه دلیل دلتا ده ده اما چون کمپیوتر انگلیسی امریکا نرغلی ده فرانسی نرغلی ده انگلستان نرغلی ای نابغه دی دخول نه ور بادی وای خ افغانستان دغه تبایی تکش کا مغو کسان مغو کسان پرون په امریکا کې پرون په انگلستان کې پرون نور ملکو کې دی آشپزخانو کې کار کا نن د افغانستان د خلکو سر باندې دی وزیران او دی رئیسان او دی مشاورین او د افغانستان خلک وخت په داسي حالت کې کار کوي طالب څوک دی طالبان دم دوه وطن سره دی هم د دوه وطن سره دی کدی په سم خلو جبه ستا ناست وی پول ناست وی ده افغانستان ده خلق و خلقی ده خلق و ده زر خلقی ورمکه تکری ده وی چه ده طالب ده غو پر جبه پویده ده هغه ده طالب پر جبه پویده نوالی بنن ده غو پرابلم ترتللو نو زده دموکراتان و ده مخالفه نیم زده پخپله یو چو کیم چه ده خز ده حقوق و ده پارم مبارزه کری اما زده دو مخالفه ایم چه ده ما طول ولایتونه پر وور که سول مکتبی نلا را شفخانه نلا را ویرمنی هم پا زراعت که کار که همی پا کور که کار که همی ماشوم روزا هم دقانه و هم مور و هم دکور میرمن و اغه به خپل حقوقونه څه خبره شي البته به مرمه وي البته به د جنازه ورول کده یا به د طالب جنازه ورول کده یا به د عسكر جنازه ورول کده کوټه یی خود طالب مړ کده د عسكر مړ کده ټول ما افغان دی وی مور اولاده و ما دست مور ولې دل چې د یو ځای طالب شهید ورولای بلې یی عسكر شهید ورولای دی نو فقط دی فکر کار چه مو کنو او در تشه چه مو ویایو دا گل و گلزار ده اشتباه طول دی حکومت نشویده او نن با دا اشتباه متاسفانه طول دا افغانستان خلق
طول جبرانوی
جبرانوی دا تنها دی نه دا یه اخو دی ما
پشون
زنانم متاسفانه حق دی بیرون که یم اما از خوب قرار نیم ما ټول ذهن او فکر د خپل خلکو سره اما زه څه وکم زه چې دا اوس ورشم زه څه وکم زه څه شی ورته کړای شم زه هیڅ نشم ورته کړای اتل چې مونږ نه نو زه څه وکم زه چې یو مور یم زه چې یو ښځه یم زه
ډیر زیاته مننه
زه خو انسان یم اما موږ څوک نه مینی دا غنه منلو ته باید نه منلو خبر نه وای شوې د منلو خبرو ته باید لارې اواره شوې وای چې متاسفانه موږ بیا یو
ګډون ډیر زیاته مننه تاسو ته بیستره ګرځو تاسو ته بیرته راګرځو میرمن نظامی اوس بیرته به میرمن زمان سره خبرې شروع کو د اگست له 15 وروسته بیا تر یو دیرشمې پورې کله چې د امریکایي وروستی سرتیری هم له افغانستان څخه ووت نو د تخلي عمومي پروګرام تر همغه وخته پورې و که تاسو درته وایئ چې څومره کدرونه دغه وخت موږ له لاسه ورکړه البته په ښځینه وو کې هغه که قاضیانې وي ژورنالستانې وي تخمیني کې ووایئ دا څومره یو لوی زیان د افغانستان ته
بله د تیر کال د یعنی د 2020 کال د اگست 3 پورې د اگست 3 پورې امریکا متحده ایالاتونو خپل ټول نظامي قواوې له افغانستان څخه او له دې سره یو 1,000,000 افغانان هم په نظامي تیارو کې انتقال کړل چې په دې کې تر ټولو زیات د افغانان و چې اکثریت کادرونه و هغه کسان و چې هغوی تعلیم یافته و کارونه یې کول فعال و دولت کې او ډېری هغه کسان د تېرې تقلید د پروسې وروستهکسان چې پاته و یو ډول ویره یې په زړه کې وه هغوی وېرېدل چې موږ ژوند به دسه څنګه کېږي آیا موږ به وکولی شو چې کار وکړو که بې ونه کړو نو هغوی هم ډېر نورو هېوادونو ته پناه یوړه له خپل وطن ووتله لکه زه خپله هم له افغانستان زنانو وطلم داغه ما په ډول ډیر شتنه دي چې هغوی ژورنالیستان دي ډاکتران دي نرسان دي او در رسنیو په نورو برخو کې فعاله وي چې د خلکو لپاره د مثال په ډول تعلیمي خپرونې جوړول د تخنیک برخه طبعاً چې په تخمینی ډول موږ ویلی شو چې 80% کدرونه د افغانستان څخه وتلي دي. اوس په افغانستان کې داسې ډاکتر نه دي پاتې چې یو مریض یواځې هلته او د خپلې تداوۍ یا خپل د لابراتوري معایناتو یوه سمه نتیجه یې ترلاسه کړي. اوس حتی یو سم معلم نه دي پاتې، یو سم استاد په هغوی ټول د ویرې څخه د ناامنۍ څخه او خپل د کارونو وظیفو د لاسه خپل وطن پریښو د افغانستان ووتله چې په هغه کې مهمه برخه یې هم د ډاکترانو د استادانو د نرسانو ښځینه نرسانې ښځینه ډاکترانې چې په افغانستان کې بیخي ډېر زیات ضرورت و، مخصوصا په ولایتونو کې، حتی د ولایتو څخه هغوی تللي دي نورو هېوادو ته یې پناه وړې ده. نو په دغه کې یو قشر د ژورنالیستانو و چې زه هم له هغه جملې ته یم چې اوس پاکستان هېواد کې اوسېږو او زموږ سره ډېرې زیاتې ښځینه ژورنالیستانې دي، د بشري حقونو فعالانې دي، استادانې دي، نرسانې دلته راغلي دي. نو په دې تمه ناست دي چې هغوی د یو ښې راتلونکي لپاره یو ګام پورته کړي، یو خواته ولاړ شي بل هېواد ته تر څو هلته کار وکړي بېرته. نو ټوله په حساب د افغانستان کدرونه وتلي دي، یا ډېر زده دي چې وتلو ته مجبوره شوي دي. کله چې یو څوک وظیفه ونه لري، معاش ونه لري، پیسه ونه لري، خپل کور ونه چلوي، خپل اولاد ته روزي رس ورنه کړي، نو هغه مجبوره کېږي چې وطن پرېږدي. مخصوصا ښځینه، ځکه چې هغوی د ادارو څخه یې پښې ورلاندې کړې، جواب یې ورکړي، هغوی مجبوره دي چې خپل وطن پرېږدي. ژورنالیستانو باندې محدودیتونه جوړ کړل، هغوی پر کار باندې، د هغو د لباس پر اغوستو باندې، دا لکه د یو لیکوال چې ته قلم واخلي، نو طبعا هغه مجبوره کېږي چې خپل وظیفه پرېږدي، خپل هېواد پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ملک پرېږدي او پردي هېوادونو ته ولاړ شي. چې په دې کې ډېری هغه کسان چې دلته راغلي دي په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، دلته هم او د سختو شرایطو سره مخ دي، خو دا چې صرف خپل سرونه یې راایستلي دي دلته راغلي دي. او نه یوازې دلته هم داسې د امن او سکون فضا نه ده، زموږ د مخصوصا ژورنالیستانو ښځینه فعالینو لپاره، د ښځینه ژورنالیستانو لپاره کار وظیفه نشته، دنده نشته، د ماشومانو په مکتبونه نشته، د لویانو لپاره پوهنتونونه نشته، او موږ نشو کولی، ځکه چې موږ نه اسناد لرو او نه راوتلی شو کار کولی شو. بس دوی یعنی ښځینه دې ته مجبورې دي چې یا به ډېر یو پښو ته لوېدل، یا پیشو په اوښتاده کار کوي، او یا به هم فقر ګدایي ته مخه کوي، ځکه چې اقتصاد یې ضعیفه دي. هغه څه چې ځان سره راوړي وو هغه ټول مصرف شوي دي، اولادونه یې وږي دي، خوراکي مواد ته لاسرسی ستونزمن دي، پاکو اوبو ته لاسرسی ستونزمن دي، ماشومان شیدې نه لري، مریضانو ته دواوې نشته، درمل نشته، ډاکټر نشته. نو اوس افغانان چې کوم ماجر دي، مخصوصا ښځینه، ځکه چې دوی اقتصاد یې ضعیفه دي، دوی د اقتصاد له پلوه پر پښو وغړي، هغه څه چې په کور کې سامان درلود یا یې مثلا کتاوې درلودې هغه یې خرڅې کړي چې راغلي دي، لیکن دلته په ډېر بد حالات کې، په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي.
بله، ډیره زیاته مننه په دې علت یا ورځ د ټولو ستونزې حل سي. بیرته راګرځو اغلې میرمن نظامی ته. تاسو د میرمن زمان خبرې واوریدلې چې همدغه د تخلیه پروسه کې وروسته بیا اکثره کسان مجبور اسول چې هېواد پرېږدي. افغانستان داسې یو وضعیت سره مخ شو چې تر وړاندې هیچا یې پیشبیني نه وه کړې. دفتن د تیر کال د اګست په 15مه هر څه بدل سول. د تاسو په نظر میرمن نظامی، څومره دغه د تخلیه پروګرام کې هغه کسان انتقال سول چې دوی واړ و او باید انتقال شوی؟ البته میرمنې درته یادوم.
ډیره زیاته مننه. زه چې دا حالت را په زړه کوم، وجدانا ډیره ځورې یم. یقینا چې دو حالت د موږ غرور ډیر کوم ځکه ووایم. اغه
بله،
که د سولې یا د مذاکرات پروسه لکسام مختللی وای، نو خلکو به داسې وحشت ویلي او داسې وهم ویلي به منډې نه ویلي. د تاسو ته د تخلیق سیاه د کلمات هغه منډې را پزړل شولې زړې په غوږ باندې داوري یم د افغان غرور ور په نړۍ کې په یو روپۍ شو او د افغان غرور د خاورې څخه خاورې شو راغلو په دوه چې د فرار د مغزو یقینا چې موږ ډېر قوي قوي کادرونه د لاسه ورکړل چې نن په افغانستان کې نشته یعنی زه داسې تصور کوم چې د 90% مېرمنې بازه هغه مېرمنې چې دې په ټولنه کې ډېرې هغه فعالې وي روتلې به وي نه به وي پاتې ځکه چې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې هم دا پروسه لیا دوام لري یا د بل همسایه ملکو ته چې د هغو ملکونه په شکل د اشکالو غواړي واوسي او لار سی دا یو فاجعه د افغانستان د پاره هغه کنر دی که خزه فرار د مقصود افغانستان و نرو په خزه پوری اړه نه لیدیم هغه د افغانستان سرمایه و منابع دی چې د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان پیسې په مصرفی شوی وي تحصیل یې کړی و کار یې کړی و تعهد یې کړی و چې افغانستان ته د افغانستان خلکو ته کار کوي اما نن هغې په یوه وهم کې په یوه ډار کې د وطن نه فراری شول او ټول ووتل نو دا تخمین خو چې زه په خپل انشاءالله چې ډېر مبالغه آمیز نه وي زه یې 90% زیات هغه بولم چې ووتل نه دي پاتې زه چې څوک هغه بیچارهګان پاتې دي چې توانمندي زتي نه وه نو نه شوی کړلی خوار معلمان بیچارهګان ډاکتران نرسان هغه فعالینه چې طول ورځ به من دی وایلې د ما دفتر تراشه طرف تراشه فعالیت یک کار یک کنه نه طول پات نه نه طول پات نو دا یو تعداد چې وته لري د پښک د اشکال ور مو وته لري چې مجبور وي هغه مجبوریتونه هم د سده خپل شوق کار نه وته خپل شوق وات ځکه دا حالت کې خو د سده چې طبيعت څوک نشه متهم کولای وضعیت په یو حالت کې و چې هلته دوست دښمن نه معلومېده په دو خاطر ما هغه وخت مذاکره روانه و ډېره به مې هغه کړل طالبانو باندې غږ کړ چې ای ورونه تاسو کوشش وکړئ چې د جنګ مخه ونیسئ ځکه په دو جنګ کې ډېر اتهام په تاسو واردي ځکه تاسو به خلک نه وي وژلي تاسو به مثلا څوک کوم ځای ته ور نه وي اچولی اما تاسو په څنګ بل دښمن دی چې د تاسو د حکومت په کټ کې فعالیت لري دغه ور ته لمن وي د ور پکه کې وي هم حکومت بدنامی وی هم تاسو بدنامی وی لطفا د سولې پروسه ته کینه عین خبر ده د تخلی مسله وه چې دلته خلک وډار شول چې دلته خو خاصه ده مو به دا ومینو چې طالب قطعا د چا څه غرض نه لاره اما څنګه کې دغه د اوست اختلافات مینه یم دغه څه کسان وکړه کې چې ترور یې کا وژل یې کړل سوځول دا هغه څه چې د بدنامۍ په خاطر څه دوه خاطر چې یو وحشت من ستراویلی دغه وحشت نه خلک پته خون دغه وحشت نه چې ما مو با د دوه تیو په کټ کې مو وړنه شو مو قربانی نشو ټول هغه ټول کورنۍ مو قربانی کړې دا اوس د میرمن زمان نه پښتنه وکړي اته نه چې زه پښتنه وکړم د ما نه چې پښتنه وکړي مو به کم قربانی ورکړي کم شهیدان به ورکړي خو هر یو چې د هیڅ نه ورکړي چې د زه هم د تر حساب کوم د ما د څلوېښتونه زیات د کورنۍ غړي شهیدان د وړې ماشومې په شمول د ما په کور شهیدان پنځه کنه د ما په کور کې شهیده شوي زور د ما په کور کې شهید دی ځوان د ما په کور کې شهید دی هر افغان په کور کې در غم تغر روان دی نو د دغه وهم نه خلک وته خول د دغه حالته وته خول چې معلوم نه وه خبر معلومه نه وه اوس به زه ټول د تیغ تیر وو جوړ ځکه چې کدرونه وژل کېږي په داسې حالت کې دښمن د دغه حالته استفاده کړه نه غواړي چې کدر پرېږدي کدر د بای نه وړي پرېږدي چې د حکومت په کوه نه لري هغه شکر الحمدلله دښمن زور ورته ونرسېده هر سړي خپل ځان وساته اوس د حکومت ته لازمه ده چې ورته تغره ورکړه د سولې او د آرامۍ تغره ورکړه او وی غواړي او د وطن پرې جوړ کړه بل رقم چې موږ وایو چې څومره کدرونه دا چې موږ ته لاس ځینې نشو ورته کېناسته مسؤلیت د حکومت دی چې ټولنې ته وفا او آرامش راوړي او که دی ځان مسؤل بولي باید دا مشکلات حل کړه
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامته اوسئ. میرمن زمان بیرته تاسو را ګرځو. در ته وایه چې اوس په څه اخته یې، څه کوئ؟ آیا خپل ژورنالیستیک فعالیتونه کولی سئ، لیکوالي کوئ؟ او که دغه خپله روحیه مو دې ته چمتو نه ده چې تاسې ولیکئ؟
فرشته جانې، چې رښتیا درته وایم، دا خو خپل هېواد جلا دی، خپل وطن جلا دی، هغه هېڅکله موږ ته د هېرولو نه ده، موږ یې نه شو هېرولی. دلته چې موږ راغلي یو د مهاجرینو په حیث، باور وکړه چې داسې یو فضا حاکمه ده، داسې یو حالت دی، داسې یو وضعیت دی چې موږ نه شو کولی خپل ژورنالیستیک کارونه او لیکوالي او هغه مطالعه چې عقلا باید وکړو هغه لا نه شو کولی، ځکه چې زموږ ذهن نارامه دی، فکر مو نارامه دی. البته موږ نه شو کولی وظیفه ترسره کړو، یعنی موږ یو مسؤلیت نه لرو دلته، مخصوصا ښځینه. زه خپله یوه ښځه یم، زه خپله ژورنالیسته او کار مې کړی دی، لیکن دلته چې وزه د باندې د کوره وزم، په ټینګ حجاب مې کړی، مخ مې پیچلی، او بیا وزم چې زه خپل ځان مسؤل نه احساسوم. څه پاتې سکاته وظیفه ته چې موږ وظیفه ترسره کړو، یا راووتو فارم پڅکون سره د باندې د کوره قلم راووتو، نو زما د کار خو نو ما ته هېڅ زمینه نه ده برابره. لیکوالي ته هم اصلا داسې یو ذهنیت ما ته نه دي پاتې چې زه یې په ارام ذهن، په ارام فکر، په ارام زړه کښېنم، یو څه ولیکم. یو طرف ته د وطن حالت دی، بل طرف ته زموږ خپل شخصي ژوند دی چې ډېرې ستونزې دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، او نارامه ذهنونه، او هغه روحي فشارونه چې موږ ورسره، زه خپله ورسره مخ یم، او یا زما غوندې نورې ښځې
ډېر زیاته مننه. بله بله میرمن، بله میرمن زمان، موږ غواړو تاسو څخه ډېر څه واورو، مګر د خپرونې وخت ورو ورو لنډیږي، نو اغلې میرمن نظامي ته به هم وخت ورکو چې د خپل اوسني حالت پاکله، د خپل پلان پاکله دوه دقیقې خبرې راته وکړي.
ډېر زیاته مننه. هر چند چې په د وطن نه لرې کار وکړل هم سخت دی، زه په داسې یو هېواد کې پرته یم چې په دو کې زتي الانی کار هم سخت دی، ځکه اجازه نه ورکوي. اما خپلې مرکې، خپلې لیکنې په فیسبوک او په ټویټر په دو کې هغه مخې ته وړم، مثلا افغانستان کې هغه خپل تماس د خپل سلرم کنر دي که ښځې خبرې ورسره کړم، او هغه اطمینان ورکوم چې انشاءالله تعالی په هر تیاره رونایي شته. نن که په تاسو سختي ده رونایي رسي، تنها په تاسو نه ده، موږ که په بیرون کې وي په سختي ده. نو خپلې مرکې او د مسایلو کار لږ لږ کړم او مخې ته یې وړم، ځینې کنفرانسو کې اشتراک کړم، دا کنفرانسونه چې په ځینې وختو ځای کې ځینې کنفرانسونه وي، هغو ته دعوت یم، د زوم د طریقه ټولو کې ګډون لرم.
بله، د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مشر او بنسټ ایښودونکي، د ښځو د چارو سیاسي او مدني فعال عادله بهرام نظامی، او ژورنالیست او افغان لیکوال نجیبې زمان، له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو. ژوندۍ او سلامت اوسئ چې په دې خپرونه کې مولا موږ سره برخه واخیستله، او یوه ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه هم کوو چې زموږ خپرونه یې واورېدله. دا وه د مخکښو ښځو خپرونه. تربیه پارزه که چیست، الله ممال او ملگره.
Oh, ورکوم.